ډیر زیاته مننه کوم چې د کسب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته راغلست. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړې ده. په نننۍ غانه کې مو د نورو مسایلو ترڅنګ د هیواد د فولکلور موسیقي د نامتو سندرغاړي مرحوم استاد بیلتون یادونه کړې.
بیلتون غوندې سندرغاړی بیا په مالی سندرغاړو کې هیڅ نه پیدا کیږي. خدای دې وبخښي. د تمبور سره ډېر شوق لای کار او خل لای درلود. داسې لای درلود چې دا په تمبور باندې مې لاس کېښود نو ټول نه وزنده به دوبسته.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې وروسته له دې چې روسیې او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت له کبله اندېښنه وښوده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد په خاوره کې به د هیڅ ګاونډي پر ضد چاته د فعالیت اجازه ورنکړل شي. خو د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې چارواکي وایي د کابل میدان وردګو په لار کې هغه رغمل شوي کسان چې وسلوالو لځان سره بیولې و خوشی سوي دي. د غوروالی وایي د رخشانې په نوم د هغې نجلۍ کورنۍ چې سمه د مخکې طالبانو تر واکلاند سیمه کې سنګسار شوې وه د دولت تر حمایت لاندې ده او هیڅ ډول خطر ورته نسته. او د امریکا د مرکزي ادارې CIA مشر وایي شاید داعش ډله به د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوی دی. طالبانو پرون په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د حسایې د مدیر په شمول 15 کسان چې هزاره ټبرې افغانانو له موټره کښته کړي او ځان سره بیولي وو. د میدان وردګو والي حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان پرته له جګړې خوشی سوی دی.
وخت
کې به ما خبر رسید قوت های امنیتی خودم تیار دی. خبر سو خپل ځواکونه مو چمتو کړل خو د ځواک لکارولو پرته د قوی مشرانو او دینی عالمانو په منځ کې توپ او ملاتړ وتوانی دو چې دا کسان د مخالفینو له منګولو را خوشی کړو. د میدان وردګو والی وای هغه سیمه چې طالبانو پکښې کمینی ولی وو د سړک دواړه غاړې په باغونو پوښلې دي. نو موړي ول چې د دې لارې د امنیت د چنګښ لپاره یو شمیر اقدامات پیل کړي دي. تر دې مخکې وسلوالو کسانو هغه وو تنو چې د کابل کندهار په لوی لارې یرغمل کړی وو سرونه پرې کړل. د پیشي پر حکومتي چارواکو د خلکو پراخ اعتراضونه راپورته کړل. د غور والی وای د رخشانې په نوم د هغې نجلۍ کورنۍ چې سم د مخ کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې سنګسار سوې د دولت تر حمایت لاندې ده او هیڅ ډول خطر ورته نسته. نو لس کلن رخشانه څلور ورځې مخ کې ورسته له هغې د غور په غلمین سیمه کې سنګسار سوې چې د وظایم له ورور سره یې نکاح کولو انکار کړی وو. د غور والی سیمه جوینده ازادي راډیو ټول موږ په لومړي سر کې د رخشانې د کورنۍ او نور هو کسانو د خوندیتوب لپاره چې دوی سره د غور مرکز ته پراتلو کې مرسته کړې وه موضوع ډېره رسنیز دا وای مش به هم دې خطر موضوع ډیره رسنیز نه کړه. خو په ورستوي درې ورځې کې مش خپل دا مسله رسنیز کړه او د رخشانې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره متدابیر نیولې دي. میرمن جوینده د سنگسار سیمې رخشانې د کورنۍ په اړه چې د ولایت په ودانۍ کې اوسېدل او ګواښ سره مخ وو د ډیرو جزئیات ورکول څخه ډډه وکړه. خو بیا ویل باور لري چې د ولسمشر د سلاکار په مشرۍ ورغلی هیئت به د دې 19 کلنې نجلۍ د وژنې قضیه په غور وڅېړي. چارواکي وایي چې په سرپل کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه پرون پای ته رسیدلې ده. د سرپل ولایت چارواکي ادعا کوي چې په دې جګړه کې له مخالفو وسلوالو شل کسان وژلي او تر څلوېښتو زیات نورې ټپیان کړي دي. د سرپل امنیه قمندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبانو په تیرو دوه ورځو کې د سرپل مرکز ته نږدې پر شاوخوا سیمو د پولیسو پر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو. باقیزوی وایي ځواکونو یې دا بریدونه په شا تمبولې دي.
از مخالفین 20 نفر کشته شدند، 40 نفر زخم
شدند. دی وای د مخالفینو څخه شل کسان وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. هغوی په شاو سول او مورل ځواکونو سره د مقابله توان نه لري. زموږ څخه دوه کسان وژل شوی او دوه هم ټپیان دي. خو وسلوال طالبانو بیا دا رد کړي او په مقابل کې حکومتي ځواکونو ته د درنې مرګ شوبلې داړولو ادعا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپل د ولایتي شورا ځینې غړي وایي د کوهستانات ولسوالۍ اوس هم د حکومت ته مخالف وسلوالو په ولکه کې ده او شاوخوا سیمو کې نامنیو د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی. بیا هم شراغلاست. په ترکیه کې راټولو د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې لا ډېر استخباراتي معلومات به سره خپلو کې شریکوي، د ترهګرو د تمویل سرچینې به وچوي او په اروپا کې به پر پولو امنیتي تدابیر زیاتوي. دوی دا خبرداری د پاریس له بریدونو وروسته د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړی دی. پرون په ترکیه کې د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د غونډې نتایج اعلان کړل. مرکل وویل د شلو بډایو هیوادونو مشران په دې سلا شول چې ترهګري یوازې په پوځي ځواک لمانځه نسي وړل کېدای. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت یا داعش د هغو عوایدو مخه باید ونیول سي چې د تیلو د قاچاق څخه یې ترلاسه. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون بیا هغه پلان په ډاګه کړ چې غواړي د سوریې څخه د کډوالو د روان بهیر لپاره د نوي مالی صندوق د جوړولو په هدف تمرسته کوونکو د یو کانفرنس کوربه توب کړي. کیمرون چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په جلسه کې وکتل وویل د سوریې د جګړې د پای ته رسولو د غوره لارې پر سر لا هم د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ ډیر اختلاف شته، خو ټولو خواوو ته دا شی داسې نښې نښانې همسته چې خپلو کې به جوړجاړې وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر خبرداری ورکړی چې شای داعش ډله به د ځینو نور حملو پر پلان هم کار کوي. جان برینان پرون وویل که څه هم دا خبره څرګنده ده چې داعش به د پاریس د حملې په شان نورې حملې هم وکړي، خو دی ډاډه دی چې دا افراطي ډله به په خپل دې کار کې بریالی نه سي. برینان په دې اړه څرګندونې په هغه امنیتي کانفرنس کې وکړې چې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په تحقیقاتي مرکز کې جوړ شوی و. د سی آی ای مشر وویل د دوی لپاره هر احتمالي حمله شایي ډېره ګرانه پرېوځي، ځکه د ده په وینا د اروپا استخبارات او امنیتي ادارو خورا پراخې سوي او د هغو افراطي کسانو پته لګوي چې د سوریې او عراق په جګړو کې له ګډون وروسته خپلو کورنیو ته ستنېږي. او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند پرون له پارلمانه وغوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حملو وروسته اضطراري وضعیت د درې نور میاشتو لپاره وغځوي. اولاند د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې وویل د اکتوبر تر اتلسمې نیټې به ورته د اضطراري وضعیت د غځولو لپاره یو مصوبه وسپاري. د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مصوبه به د نومبر تر شلمې تصویب کړي. اولاند همدارس ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د توندلارو تروریستانو پر ضد جګړه ده.
Si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre
de Dai wai moj da kum tamadun par za jagra na kaw za ka da qatilan ta hech tamadun astaz tob na kaw moj la hoko jihadi turistan sara jagra kaw che na wadi france balki tol nadi ta agwashwe اولاند د فرانسې پارلمان ته دا هم ویل چې په سوریه کې د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف ته اړتیا ده او دوی به په راتلونکو ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر همداراز ویل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې پر بهرنیو پولو د جدي کنټرول غوښتنه کوي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام چې د دې خپرونې یو زیاته برخه ورته ځانګړې شوې ده وړاندې کوو، خو له هغه مخکې واورئ چې په داسې حال کې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلو ځواکونو قومندان ویلي که د افغانستان او عراق لخوا د داعش وسلوالې ډلې د دې هیواد 40 کیلومتری ته ورنږدې شي نو دوی به پر ضد اقدام وکړي. روسیې هم د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
لوړ پوړې ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د عراق یا افغانستان لخوا د پولې 40 کیلومتری ته ورلنډ شي، سرتیری به پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړی و چې فرانسه د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف نه دي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخوا د عراق د بهرنیو چارو د وزیر دې خبرداری ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول ګواښ ویره نه لري او د ایران له پولې 40 کیلومتره اخوا د عراق په خاوره کې سره کرخنه کړې. د ایرانی جنرال خبرداری ورکړی چې په عراق او افغانستان دواړو کې به د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پوردستان ویلی اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې د هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نوموړي خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي مخکې له دې چې دښمن سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه د مقابلې لپاره چمتو دي. بلخوا روسیه هم یو وار بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیک سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان یوې کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د مهال په کومه جګړه کې ښکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیې او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د خیر په غونډې کې نه ني.
هغه هیوادونه چې د سیمې هیوادونه دي یا زموږ ګاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا د ایران یا د روسیې یا د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چیچنیان، ازبکان، عربان، یغوریان، پختلا، پنجابیان دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان هم تا نه وي لیدلی چې کوم بل هیواد ته لاړ وي هلته جګړې کړي وي. نو بنا دا د تروریزم سره د مبارزې لومړی خط دی. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامي برخه کې مرسته وکړي تر څو چې دا جګړه کامیابه شي.
روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو دا لومړی ځل دی چې یو ایراني جنرال داسې څه خبرداری ورکوي. افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیې او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی افغانستان د ایران او امریکا له اټومي موافقې وروسته. ډیپلوماټ لیکي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته د افغانستان په ګډون پر لوی منځني ختیځ د دې موافقې د اغیز په اړه بحثونه پیل شوي دي. خبرونه وایي افغانستان د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ وکړ او د دواړو لورو ترمنځ د وروستۍ اټومي موافقې چې د دواړو خواوو په بریالیتوب سرخیږي هرکلی کړی دی. ډیپلوماټ زیاتوي د تهران د اټومي موافقې له امله د سیمې د هیوادونو د اندېښنه چې په لوی منځني ختیځ کې وه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو سیالي زیاته شي له منځه تللې ده. خبرونه هغه ګواښونه هم یاد کړي دي چې افغانستان او ایران دواړه ورسره مخامخ دي. د مقالې لیکوال وایي سختدریزي، تروریزم او د نشه یي موادو قاچاق هغه مشترک ګواښونه دي چې افغانستان او ایران ته خطرونه پیښ کړي دي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د ایران او امریکا ترمنځ اټومي معامله تهران او واشنگټن ته فرصت برابروي چې له تروریزم سره په مقابله کې له افغانستان څخه مستقیم ملاتړ وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په کندوز ښار کې د طالبانو د درې ورځنۍ واکمنۍ پر مهال د ښځو لپاره پر یوې سیمه ییزې راډیو د حملې موضوع یاده کړې ده. واشنگټن پوسټ لیکي کله چې وسلوال طالبان کندوز ښار ته ننوتل د روشنی په نوم د یو سیمه ییزې راډیو کارکوونکو د خپل دفتر دروازې وتړلې او ځانونه یې پټ کړل. ورځپاڼه وایي روشنی راډیو سب شوې خپرونې پیل کړې او د همهغې ورځې د مازیګر لپاره په سیاست کې د ښځو د رول په اړه چمتو شوې خپرونه یې له نشر پاتې شوه. د روشنی راډیو مشر صدیقه شیرزی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي طالبانو پر دوو بجو راډیو خاموشه کړه. دا مطلب لیکوال وایي کندوز ته له داخلېدو وروسته طالبانو نه یوازې په حکومتي کارکوونکو پسې لټه پیل کړه او دولتي ودانۍ نیولې، بلکې د ښځو لپاره د هغو لاسته راوړنو د منځه وړلو لپاره هم ګامونه واخیستل چې په تېرو څوارلسو کلونو کې ترلاسه شوي دي. په کندوز کې د یو بلې محلي راډیو خبریال لیدا یوسفزی واشنگټن پوسټ ته ویلي طالبانو په مستقیمه توګه ښځینه ژورنالستانې په نښه کولې، خو په عمومي توګه یې د ټولو ښځو لپاره ګواښ جوړ کړی و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي روشنی رادیو چې متحده ایالات او نور لویدیس هیوادونه تمویلوي د سولې او قانون پوهنې په ګډون د مذهبي او کلتوري مسئلو په اړه خپرونې جوړې کړي، خو زیات تمرکز یې د ښځو پر حقونو دی. ورځپاڼه لیکي همدا سبب و چې روشنی رادیو کندوز ښار ته د داخلیدونکو طالبانو د اهدافو په لست کې وه.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د ځوان شاعر نوید زیری شعرونه اورئ.
زما ټول ارمانونه لکه هغه ماشومان ور بندې له کړکیو نه راګوري د غرمې.
د انځورګر عبدالله ارباب د انځوریز نندارتون راپورټ، دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
افغانستان د بودایي میراثونو درلودونکو هیوادونو په لیست کې شامل شو. د بختر اژانس خبر له مخې تیرې اونۍ د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې د سهیلي او ختیځي آسیا د هیوادونو د لوړپوړو استازو په ګډون د بودایي دورې د لرغونو آثارو او میراثونو د خوندیتوب په موخه سیمه ایز کانفرنس جوړ شوی و. افغانستان چې د بودایي میراثونو د درلودونکو هیوادونو په لیست کې نه و شامل شوی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د شمولیت غوښتنه وکړه. ښاغلی جهانی د بودایي دورې د لاسته راغلو څه باندې 2000 آثارو په درلودلو افغانستان د بودایي دورې د آثارو او میراثونو تر ټولو بډای هیواد وباله او د کانفرنس له ګډونوالو څخه دغو آثارو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ګرځندوی د نړیوال سازمان سکرتر جنرال طالب رفایی او په کانفرنس کې د غړو هیوادونو استازو د افغانستان غوښتنه منلې او په افغانستان کې د بودایي آثارو د ساتنې په برخه کې به همکاري کوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د هرات تاریخي څلی او ودانۍ ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغم وایي د اوس لپاره د سلطان حسین بایقرا د مدرسې او د ګهور شاد بیګم پر ګنبدې کار پیل شوی او په راتلونکي کې به نور څلی او تاریخي ودانۍ هم مرمت شي. د دغو تاریخي ودانیو د مرمت چارې د امریکا هیواد په 1,200,000 مرسته ترسره کیږي.
تیرونه د نومیالی خطاط امین و نرور کړکۍ له ګوتو پرېوت. امین و نرور چې 50 کاله له مخه د کابل په زاړه ښار کې زیږېدلی و، له ډیرو کلونو راهیسې په پېښور کې اوسېده. استاد و نرور شاوخوا 300 خطي آثار لري چې یوه برخه یې په کابل او ډیره یې لا هم په پېښور کې ده. د استاد د ژوند او آثارو په باره کې مې د دوی د کورنۍ له غړي حاجی عبدالحق یا سره مرکه کړی ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی عبدالحق غیاس په سټوډیو کې دی را سره، او دوی به راته ووایي چې استاد له څو کلونو راهیسې په خطاطي مصروف او څومره آثار لري. استاد
استاد تقریبا له 300 زیات اثرونه لري، له 150 کلونو زیات په خطاطۍ بوخت.
دا سیرت وایسته چې د استاد آثار کله په افغانستان کې یا په پیښور کې نندارې ته وړاندې سوي دي که نه دي، او څنګه دا شیوه د خطاطي د استاد چې ده کوم نوع خط
تر اوسه پورې په افغانستان کې کوم نمایشګان نه دي جوړ شوی، اما په پیښور کې د پسلورو کې برخه واخیسته چې په ارسلور نمایشونه لومړی مقام وګاته، او په پنځم وار له دنه تقاضا دا وشو چې ته باید ګډون وکړې. بیا هم د دې شاګرد یو شاګرد لومړی مقام او بل شاګرد دوهم مقام وګات.
د استاد آثار پیښور کې دي که دلته دی کابل کې؟
د استاد آثار یو څه د پېښور په کنسولګرۍ کې دي، یو څه په پېښور کې د پکور کې دي، او یو سلو درش اثرې یو کال پخوا دلته انتقال سو کابل ته رسمن.
دا چیرته ساتل کیږي دا اثر؟
اوس د پکور کې دي.
څه نظر لرې د ده د آثارو په حصه کې چې دا به چېرته ساتئ خپل اطلاعات و فرهنګ ته یې تسلیموئ یا تاسو یې ساتئ؟
د مرحوم استاد نظر دا و چې دغه ټول اثرونه چې ده لیکلی دي د ملت حق دي، ملي شتمنۍ دي، دا باید دولت ته وسپارل شي او دولت د ده ساتنه وکړي.
تاسو کله په دې ارتباط باندې اطلاعات و کلتور وزارت سره خبرې کړې دي؟
په خپله استاد چې له پېښور نه راغله کابل ته د ګالری ملي او وزارت اطلاعات و کلتور سره خبره کړې ده، مګر استاد د استاد آرزو دا و چې دولت د ته ځای جوړ کړي چې دا ټول اثرونه هلته وساتل شي.
تاسو ویل چې استاد تر درې سوه ډېر اثر لري او تاسو یې صرف یو سلو شل پارچې اثره کابل ته راوړي دي، د نورو اثارو په حصه کې مو تصمیم څه دی؟
نورو اثارو چې لیکل سوی دي تر اوسه قاب تکمیل نه دی، یا لږ لږ شیانې پاتې دي چې باید هغه هم تکمیل شي. استاد قرآن عظیم الشان لیکلی دي دوه واره او یو تابلو دی چې تاسو که وګوره په لومړی نظر د مکه معظمه تصویر ګوره له مسجد الحرام او صفا و مروه سره او طول نمازگزاران وینی، مگر په اصل که زربی نونیسه او ولوله دا طول قرآن عظیم الشان دی، دیرش سپاره پکه لیکل شوی دی او پاگه که اومه نوخت خپل خطات نه یم او صرف دا پویګم چې د دا ټول ونه وخت په همدې تابلو کې کارولې دي.
په دې لچې د استاد نور آثار هم کابل ته راوړل سي او خوندي سي، او دوی ته د خدای مغفرت وکړي. ستاسو نه ډېره زیاته مننه.
شکر ستاسو، او زه هم دا وایم چې د استاد روح شاد وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لړم د میاشتې په اتلسمه د تال سور او شرنګ بزن د جادوګر غږ په ویر ناست و استاد مومن خان بیلتون، چې شاوخوا اتیا کاله یې په خپل جادوګر غږ د زړونو غوږونه ونازول، خپل تنبور په چت پورې وځړاوه او د اوږده خوب په نیت یې له موږ کډه واخیسته. د موسیقي ډیری استادان په دې باور دي چې د استاد په غږ کې د عمر تر پایه بی سوری پیدا نشوه. نور معلومات زموږ همکار نورګل شفق را کوي.
افغان سندرغاړي مومن خان بیلتون د لړم پاته لسمه د بزم او تاله دنیاګۍ کډه واخیسته. بیلتون کابو اتیا کال سندری و بللی، لنن څخه پینزه نوی کال لمخه د خورد کابل په چکړیو کې زیږیدلی و. په خامه ځواني کې شپېلې غږوله، په پنځلس کلنۍ کې په سندرو ویلو پیل وکړ. بیلتون په خپلو ګڼو مرکو کې ویلي چې ډېر کلونه یې د بایجان صاحبزاده په خانقا کې تیر کړي دي او هلته یې د بایجان صوفیانه شاعري ترنم کړې ده. په همدې وخت کې له استاد دوری لوګری سره پیژندلی، بیا یې ډېر کلونه لوګر د همدې استاد تر نظر لاندې سندرې ویلې دي او وروسته د استاد په هڅونه کابل راډیو ته راغلی او سندرې ویلې دي. استاد ظریف لوګری چې کلونه کلونه یې له بیلتون استاد سره رباب غږولی، وایي بایجان صاحبزاده د بیلتون په غږ مین و.
مومن یې دی کاکا بیلتون اولدار دی، هغه د چکړې و، چکړې کې پیدا شو، کې چکړې خود کابل کې اصلا وطن یې هلته و. نیاز صاحب دی خو د اتیا کاله پنځه اتیا کاله کې د سندره وایي، د دې آواز ډېر ښایسته و. دی بهایجان سره صاحبزاده صاحب د سرخ بهایجان صاحب سره سره پاته کېده. چې کله بیلتون جان راغی لوګر ته د پولو په سر باندې وري مري پووله، چې آواز یې وکړ او سندرې یې وویلې، په ما دې کړې په لمدور اختبارونه مروله رسم. نو بهایجان صاحب ورته آواز وکړ، ته بیا بیا بیلتون جان بیا بیا. چې کور ته راغی دننه کور مهمانخانه کې ورسره کېناست، نو دا سندرې ورته ورکړه. نن مې وهلی په لنډۍ ځلې خالونه مروړه لاسونه، بایجانه خبر نه یې د بیلتونه مروړه لاسونه. د ده آواز خوښ شوم، همالته زیاتي ورسره پاتې شوم، لس دولس کاله ورسره پاتې شو. بیا د حاجي صاحب دوري کور ته راغه، هلته موسیقي زده کړه. نو د ده آواز دومره مشهور شو لکه دولی لوګری سه عمر مشهور و. دایم ټولې دغه سندرې دغه طرزونه بې ترزم خپله جوړوله. یغه شاعر وروسته بیخه هر سندره د دې په سینه کې نصف د کنخات باندې نه دینو پیډ ایران دنیا ایران په دې بلتون سندری وای نه خط ګور نه ورقه ته ګورم د سیادی ټول په دماغ خیاد خدای دې بخو ډیر خسندر غاری او سوفیانا کلامونه به ول غزل سو دنیا آباد د دې شیرونه خلک اوري
اندخلم کا و صورت غم بد کس کی لقوات اندخلم کا و صورت غم بد کس کی لقوات نصیب تا گورا تا ملور تا روان دا اول اول باران دا راز دن ناچی پرشکلائی می دالان دا اول اول باران
مرحوم بیلتون با تنبور هم غږاوه. ظریف استاد وایي چې غږ یې د عمر تر پایه بې سوره نشو.
فقط دغه خپل تنبور سره یو تنبور د سره اوسي ولالما سره غ تنبور نو لاس ډیر خوږو ډیر ښکلی لاس یې و. بیلتون غوندې سندرغاړی بیا په مالی سندرغاړو کې عشق نه پیدا کیږي. خدای دې وبخښي. خدای دې تنبور سره ډیر شوق و لایکار و خل لای درلود لس لای درلود چې په تنبور باندې مې لاس کېښود نو ټول نوازنده به دوبسې ته پر رادیو او تلویزیون کې 1500 سندرې شته دي زیات دي خو کم نه دي مشهور په دغه سندرو شو چې د سرخوتن کنه مولانا ګل ګلزار د سخیالی مزار ده جنډه ولر د کسورې د اسمان دربار د سخیریان دغه شیرین ټول بایجان ورته ورک او بیا یو فارسی پکې ویل په طرز قمرګل میکنی بر سری ماتو نازی بسیار گنگا شوی یار د باندې مې دای ډیر مشهور په ما د کړي په لمدو رختي ورونه مړه ورسنه آزاد نه چې فرش کړی می دالان د خوک خوک بار سندرې ټولې مشهور دي دغه د لوګریانو ډلې سیدي ټول د شاګرد سلوخ 15 سلوخ کال د جوړماري سلام لوګری سره وکړه د خپل بغیر د سلام نه بل سلام سره نه جوړي نه आवाज را سره ملويږي نه ساز ملويږي د سلام جان سره ډیر جوړو ناروغ او صاحب روز مشاره نه ته بوته پروګرام ده رباب مې د سګي خود بالغ ته تاسو مې تکیا کړه سدل داس لاس د سکه لاس په لوګو نو خارک پوس کې نه نوته وای زری بیا وز به سکو مزه جوړم وای خدای خدای جان دل معاف ما معاف کس زما خیال نه د الله سي پیلو غره خو تارونه تی تی اب پوس چې ګنو د سه خندا ورغه سي دي ته تمام شو په دې خندا زړه رب پوس می چې ته د دوشنبه کې کور ولې مړ شو خزه او په دغه دوشنبه کې دی یو هفته دی پوره د صاحبزاده صاحب جان صاحبزاده دوه ویوړل تر مرګ تاسو سې دای ضعیف نشو د ده حواس کې به سرور نه غي اواز مغه سي خو مغه سي تاثیر سې څه به ویل خلکو باندې به تاثیر کوله که جګ اواز باندې وي که ټیټ اواز باندې وي اواز ډیر زیات تاثیر
یا بد خلوا خلوا میا بستا په در کې مرا لری مولا نشم ستاب پر سر زما قسم نور مت پکار نه دی نور مت پکار نه دانیا مت نه دی پانی نور مت پکار نه دی نور مت پکار نه دانیا مت نه دی پانی مخدن رانی مخدن رانی تیر بشی زانی مخدن رانی تیر بشی زانی
استاد بیلتون د خپل هنری ژوند په موده کې څلور ځله د کال غوره سندرغاړی انتخاب شوی و. زموږ همکار میرویس امینی چې په ازادي راډیو کې د موسیقي خپرونې وړاندې کوي وایي چې د راډیو په آرشیف کې د بیلتون استاد د ګوتو په شمار سندرې لري. نوموړی وایي کاش چې د استاد ځینې سندرې یې ثبت کړې وای.
په لومړي سر کې باید استاد بیلتون کورنۍ ته تسلیت ووایو. د استاد بیلتون مرګ زموږ لپاره یوه بله نوې تجربه په دې سوله چې موږ همیشه ویده یو او په دې خبرو چې استاد بیلتون ناروغه ده، اما حداقل زه خپل ځان مسئول ګڼم په دې چې د یو ساعت لپاره یې د پوښتنې ته ورنغلمه. استاد بیلتون د ډېر ښایسته او خوږ آواز چښتن و. بیلتون استاد ښېګڼه د غږ یا فوق العادګي یا ځانګړتوب دا اوسي د ده په غږ کې هم که تغییر راغلی وي نو بیخي کمه فیصدي به وي چې هغه هم مارنګه سړی په موسیقي باندې هېڅ نه پیږم شاید پوه نه سي. د ما ډېر تاسف داره چې موږ ډېر هنرمندان سندرغاړي نور شاعران هر څوک چې دي په ډېر فقر کې هم رسېدي. بیلتون استاد موږ اولینه تجربه نه وه. موږ ساربان غوندې سندرغاړی د پېښور په دو طاقه کواټری کې په ډېر فقر و غربت و ذلت کې لاس ورکړی ده. موږ اول میر استاد په ډېر فقر و غریبۍ بیچارګۍ کې لاس ورکړی ده. بیلتون حداقل دوه عمره امتیاز درلود چې په خپل وطن کې له دې دنیا لاړ.
د لړم په یوشتمه په کابل کې د قلم ټولنې په همکارۍ د ځوان انځورګر ښاغلي عبدالله ارباب د انځورونو نندارتون پرانستل سو. ښاغلي ارباب دې نندارتون ته چې ډېر شاسره یې نندارې ته پکې ایښي وو د مشرانو انځوریز نندارتون نوم ورکړی وو. نورال مسوده نیازی راکوي.
د ښاغلي حمدالله ارباب ډېر انځورونه پټ او ښکاره پیغامونه لري. وروستی نندارتون یې هم ځانګړي پیغام ته ځانګړی شوی او کابو ټولې تابلوګانې یوه خبره کوي. دا چې څه وایي دا به استاد نجیب الله منلی راته ووایي.
حمدالله ارباب یو ډېر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغاني ټولنې او په تېره بیا د پښتني ټولنې د اوسنیو ستونزو په انځورولو کې ډېر برلاسی دی. دغه نندارتون یې د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشټوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته یې ځانګړی کړی دی. د مشرانو انځور یې راخیستی دي، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي او هغه مشران چې ځای نه دی ډک شوی. د دې تر څنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسټرکټ انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضع تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزي ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي او دغه په اساس باندې ځان ته د نوې مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه عنعنوي مشر چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي او تبن د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، یو لارښود درلودل دا ضروري ده. نو د ارباب انځوریز نندارتون چې کوم برداشت ما وکړ هغه دغه مسله وه چې څنګه موږ کولی شو چې نوي مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نوموړی وایي د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دی د مشرانو د انځوریز نندارتون په اړه وایي.
نننی نندارتون کې چې نوم ورته مشران انځوریز نندارتون ټاکلی چې په دې کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي، ټول انځورونه تقریبا دیرش انځورونه دي او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړي دي او هغه انزور وړاندې کول وسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دغه مشرانو په لارښوونه او هغه کم خدمت چې کړي هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بهراني حالت دی چې په وسنی وخت کې لډیر مودن په افغانستان کې روان دي او افغانان چې دی په تکلیف کې دي، یو مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مته په ټوله کې دا دی چې دا کم ملمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي، دوی متراوسی چې دی دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسو ترسو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره وهڅو. نو دا به نن ورځ یو نن چې پایته ورسیږي نو به ته یو وړم.
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډې جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. څېړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است. ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي ونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده، یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوریز نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکو ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره راځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی. د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالي په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تعلقانو کې دوی ولولي. موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو. دا زموږ د کار یو برخه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د یوې کیسې او لنډې حکایت وار دی چې وږمه رشیدی راوروي.
دغلو ښار د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د ښار ټول اوسیدونکي غله وه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیرۍ او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپي د چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړی وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې اخلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غلا وه او ملامت او سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشاله وه. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو، وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري، خو له هیچا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د خسړی دغه سلوک چې د بل کورې نه وه نتیجه دا شوه چې هر شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کورې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې خسړی باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تیریدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوي، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د خسړی کور ته به وراوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه او د خسړی غوندیا شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې پخپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغه لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د خسړی له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه او ساهو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی تبې نیولی بنیادم چې ریګد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړي په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډېر ویرېږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډېر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډېر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډېر ویرېږم. دخلی کارونه و دغه وخت د دوی د جونګړي حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرک چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زنو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو داړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و.
پلار خپل زوی ته د خپل ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبې دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شرې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبې کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبې خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. ده ته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبې بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبې ډېر ویرېږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبې کلمه یې غوږونو ته څوبې ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبې ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ور تېره شوه تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ور تېر شول چې څوبې همدا بلا ده چې ور باندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خوا ته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړه یې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبې له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان راپیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوید. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبې ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسول او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبې نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورید، وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوري ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوري راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده ریګ واخیست او ډېر بد یې وانګولل. د بیزو سویو چیغو، د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سما پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیوالاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستنو لاندې قرار ویده و.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیان یې له دې ټولۍ سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو د رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډیر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو او فرهنګیانو په منځ کې ډیر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډیر کم عمر ډیر پوخ شعر لیکي. پیل به د ده له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب، په ډیرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اوریدونکو ته ور معرفي کړه.
نوم یې نوید، تخلص مې زیری، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کېږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اووه اته کاله کېږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اته کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده، دا چې د شعر ابتدا هم اکثره وخت د غزل نه کېږي، نو تقریبا تر اتیا نوی پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایي، لنډې خبرې به کوو، ستا شعرونه باید ډېر واورو په اوریدونکو باندې.
خپل زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د علي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اوریدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بی مطلق غزل دی. بیکانو غره کی چوی نور بس کړی نه خواله، فرحات ته هسې زړه کې شیرینۍ ورډبوي. او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ورډبوي. او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تیروي، ای باده چې پر زړه به د غریب څه تیروي، ګنډلی پلاستیک چې د کړکۍ ورډبوي. او منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا، منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا، ماشوم ارمانو ته چې خلګۍ ورډبوي، ماشوم ارمانو ته چې خلګۍ ورډبوي.
ډېر ښایسته. نوید جان، دا مراته وایي چې تاسو ډېر د خپل فطرت له مخې داسې خاموش خاموش یې، او ډېر په ادبي محفلونو کې هم نه ښکارئ، او ډېر کم لیدل کېږئ، یا کم شعرونه مو چاپېږي، وجه یې څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې زموږ استاد به م راته ویل چې ته ډېر ګوښه او ځان داسې محجوب حسابوي، نو نه پوهېږم چې څه علت دی.
تا نه مې علت پکې ورک سي. بیا هم تا ته وخت درکوو چې غزل راته ووایې.
دا یو څلور بیت دی چې: د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم، د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم، د انقلاب خاوره یم زه خالی له جنګه نه یم. او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم، څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم، زه د رباب له ترنګه یم د ډول ډنګه نه یم. او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه، زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه، ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم. او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر وایم، ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر وایم، څه غورځېدلی خو یو وارې لکړنګ نه یم، څه غورځېدلی خو یو وارې لکړنګ نه یم.
ډېر ښایسته. نوید جان، څوک څه شاعري کوي، څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره، څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه وي، بیخي په الفاظو کې نشي راتللی چې څه رقم حالت وي. نو
تاسو کله شعر لیکي، څنګه ځان احساسوي وروسته له شعر او مخکې له شعر، دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یاره نشم کولی درکړم.
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي، د نګار صاحب شاعري مې اوس پیل کړې ده. نو د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده. یو څه تر
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولي، د ځوانانو شاعرانو شعرونه؟
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب وښیو د دغو شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسې په خپله کوم غزل ولي کې کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه یې خوښ سوی؟
اوس زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا دې خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه یې راکړی. یو وخت کې دېغه له خولې ورم بیا پښیمانه سم چېټي مې لالرې کړی لا مش کولی ده. په دې
بعد اوس خو به دې دا پالیسي بدله کړې
نه، اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده. ځایم چې ما خوښ نه شي کېدای شي دې یو بل چا خوښ شي، روحانی غزل لاندې لیکل سوی دی. نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوری د غرمې، نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوری د غرمې، د یخ عقیدې ساتي اوس له لوري د غرمې، او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان، زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې، او مورکۍ نشته خبره پر سر سترګو منم، مورکۍ نشته خبره پر سر سترګو منم، په خوب کې مې له لوبو څخه ژغوري د غرمې، او لمر مخه یار ګرم نه دی چې مې نه لولي غزل، لمر مخه یار ګرم نه دی چې مې نه لولي غزل، پر مخ د کتاب تت ښکاریږي تورې د غرمې، پر مخ ته کتاب تت ښکاریږي تورې د غرمې.
ډېر ښایسته، ډېر ښایسته. کله کله داسې پوښتنه سره څوک مخ کېږي، تاسې خو که څه هم تصوفي غزل ویلې، زه به داسې یو شوخه پوښتنه وکړم، سي عاشقي دې هم کړې که نه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړې ده، محبت چې انتها ته ورسېږي عاشقي شي پوه سړی، نو عاشقي مې کړې ده د الله پاک سره، د هغه د خوږ پیغمبر سره، او د هغه د کائنات سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیرې ستاسو یو بیت ماته ذهن کې راغی، وایي په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه، په زړو جامو مې نوې تڼۍ کېښې وې، که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي.
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي، دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي، دا سړی به ګوري چې ځواني خپله پرچم شین دي. او یار مې د شهید رور د خواږه تصویر په څیر شولو، یار مې د شهید رور د خواږه تصویر په څیر شولو، تند د لیدو کما توی خو ډیر وخت غم شین دي، او ښکاری بي وسی له دې جنین نظر وړی وی، ښکاری بي وسی له دې جنین نظر وړی وی، لاړې د خوږې خولې د تیرې ستنې تر سپم شین دي، او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی، چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی، راز د محبت خو ښکلا ډیره مینه کم شین دي، او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه، کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه، زیری د خوښۍ خو همیشه واړه پر چم شین دي.
ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړئ، هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوی، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې، د ما په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېر اغېزه وکړله د پوهنتون د دورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو پوه سولې، او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته، نو دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایه چې د شعر لپاره په کار دي، هغه زده کول په شعر ډېر اغېز نه کوي؟ تاسو وایي
اغېز کوي، کله چې ته بدی او بیان دا شیان ولولې، هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه، هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړل شي، هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي، او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښیم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کړي، او تر دې ځایه راورسي، نو دوی ته به ډېر څه ورزده کړي، او دوی په شعر وپوهېږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کېږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو، که لحفظه راته ووایې کېدای شي شوخ غزل ووایې.
لحفظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه، نور له مخې دې کړل لرې د پردې زړه، او بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی، بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی، ګوندې بیا یې راسپړلی د پلمې زړه، او سور ټیکري د غربت پر هر پټ کړی، سور ټیکری د غربت پر هر پټکړی پښتني کوچی ګنڈلی د خیمې زړه
وا ته بیا و
سور ټیکری د غربت پر هر پټکړی پښتني کوچی ګنڈلی د خیمې زړه او د هغه د یارانې نه څنګه په شاشم د هغه د یارانې نه څنګه په شاشم لار د چا چې برابر وي د خلی زړه او ما خو زیرې دلالی درته راوړی ما خو زیرې دلالی درته راوړی اوس دې خوښه اوس چې هر څه راکوي زړه
ډیر ښایسته مننه له دې سې ډیر وروسته زموږ مرکې ته حاضر شوې
ژوندی دې خیر سي تاسو نه مننه